ستوري مسي وقت مازيګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستۍ خبري بېړۍ کې مو زاب الحق اکرم هرکلی کوم. د حقانی شبکې د مهم کمانډان وژنه، د بلدیت انتخابات په اړه د خبر پښتونخوا اسمبلۍ پوښتنه، د انټرنیټي جرمونو پر ضد قانون، د بېروزګاره زده کوونکو د وظیفو اعلان، د ایران او امریکا تعلقات، په عراق کې د اسلامي دولت پر وسله والی ډلې ویره ترخه، هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه ګړۍ کې درکو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژل دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلیې تر څار لاندې وشي، او راپورونه وایي د شیعه ملیشې شاوخوا 3000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې په دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژل دی. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د فاروق زدران د وژلو تر څنګ د هغه نه ملګري هم نیولي دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبه په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه تنزدې په سره کنډه سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انښته وشوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق زدران او د هغه ملګري له نامعلوم ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روانو. فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل شوي مهم کمانډان ملا سنگین رورو د پکتیا او پکتیکا لپاره د یادې شبکې مرستیال کمانډانو. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلیې د څار لاندې وشي. دا غوښتنه د پنجشنبه په مازیګر د اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې وشوه. د اپوزیشن ګوندونه وایي که چېرې دا ټاکنې د عدلیې د څار لاندې ونیشي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلۍ تر غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه مشال لیډو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي، نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. به دا خبره ده به خوشحالیږو، ځکه چې د حکومت په کردار باندې به نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پیش کړی دی که نه؟ حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونه وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د بلوچستان د کلا سیف الله په پیتاو باتوزه کلي کې له مرموزې ناروغۍ څخه د یو کور 15 ماشومان مړه شوي او دوه نور اغېزمن شوي دي. د پیتاو باتوزه کلي وګړو نن مشال لیډو ته ویلي چې دا ماشومان د شری د مخنیوي د واکسین تر لګېدو وروسته ناروغه شو، چې تر هغې وروسته یې لومړی د کلا سیف الله روغتون ته او وروسته کوټې ته منتقل کړ. ډاکټرانو دوی ته ویلي چې دا ماشومان د شری له واکسین نه بلکې له زهرجنو خوړو متاثره شوي. د سیف الله کلا د سیول روغتون مشر ډاکټر داود جوګیزی وایي دوی ته داسې نه ښکاري چې ګواکې دا ماشومان دي د شری له واکسین نه ناروغه شوي وي. په بلوچستان صوبه کې له شری ناروغۍ د ژغورنې 12 ورځنۍ کمپاین د روانې میاشتې له 14 نیټې پیل شوې. تر اوسه له بلې هیڅ سمې داسې شکایت نه دی راغلی چې دا واکسین دې په ماشومانو بد لګېدلی وي. وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ کې په یو امریکایي ډاکټر وسلوال برید غندلې او حکم یې کړی چې په برید کې ککړ کسان دي ونیول شي. چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې د تجارت په ورځ ناپېژندل شوي وسلوالو ډیبرا لوبو په نامه دغه مېرمنه دوه ډزې ویشتلې چې دا مهال په شخصي روغتون کې د درملنې لاندې ده او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. د کراچۍ د فیروز آباد تڼۍ یو پولیس چارواکي اعجاز مغل د برید په اړه وایي
دلته د جنا میډیکل اینڈ ڈینٹل په نامه کالج دی. دا د هغې مرستیاله پرنسپل وه. دا امریکا یې ده. نوموړی په خپل ګاډي کې دفتر ته روانه وه چې دوه نامعلومه موټرسایکل سورو وسلوالو د تاریخ چورنګۍ سر نږدې په شهیدي ملت روډ باندې په ده ډزې کړي او دا یې جوبل کړی ده.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. راپورونه وایي د شیعه ملیشې شاوخوا 3000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې په دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي. په رمادي کې زیاتره سنیان میشت دي. دا راپورونه له هغې وروسته راغلي دي چې د انبار صوبایي جرګې مشر فالح عصابي خبرداری ورکړ چې ښایي داعش په څو ساعتونو کې د رمادي ښار ونیسي. په عین حال کې په پلازمینه بغداد کې عراقي چارواکو ویلي چې د انبار صوبې له مرکز رمادي څخه تر 2000 زیاتې کورنۍ بې کوره شوې دي. د شام په حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میش د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشت راهیسې د 2,22,271 مړو راپورونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشر الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وشوه او هغه په تشدد واوښت. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ټیمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. د جنرال مارټن ډیمسی په وینا دا پر دې سربیره ده چې روس ایران ته له ځمکې په هوا کې د هدف ویشتونکو اس 300 نومي توغندیو ورکولو پریکړه کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبرو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي. اسرائیل او امریکا په روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې خبره نیوکې کړې دي چې ولې ایران ته د توغندیو پر ورکړه لګېدلې بندیز لرې کړو. دغه وو د دې خبرونه. اوس له اسلام آباد رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال باندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.08 روپۍ او په 1.09 روپۍ یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 2.5 او 18 او کوئټه کې 1.5 او 14 وي.
خبرونه مله شاهین بنیر واوریدل. له هغه وروسته درته رابی اکرم خان د موسم او کرنسی حال درکړي. په وروستۍ د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې مهم کمانډان فاروق خزدران پرشل شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې راتلونکي بلدیاتي انتخابات د عدالت تر څارنې لاندې د کولو غوښتنه کړې. ولی د پاکستان وزیر اعظم د بیروزګار زده کوونکو لپاره د وظیفو اعلان کړی خو د قبایلي سیمو یو ځوان څه غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا پېښور کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راغلو کروندګرو ته د نوو طریقو ټریننګ ورکوي خو د دې څه ګټه رسېدلی شي.
د پیسټیسایډ استعمال دی مثال چې کوم پیسټیسایډ موږ استعمال کوو نو هغه په دغه کې ممنوع دی په WTO په قوانین کې. دا اجازه کړې چې موږ وکړو په مشکل شعور به پیدا شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د پاکستان چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران وجل سوی دی. د دوی په نه پروند له وانه سره نږدې له امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې دی وجل سوی دی. نور تفصیل څه دی په دې اړه به سیلاب مسعود له ډیر اسمر خانه رپورټ راکړي.
پسلی وزیرستان ورنکش دی خفیه ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دشپجم پورا سٹریٹ ماس پیشین دیوانانا دید مرلوی دا پلوری دی درش کلومیٹرا پا فاصله دیسرا کند پا سیمکش دی امنیتی فورس سرتیریو او دی افغانی طالبانو پا منسکش جگڑا وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو جزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه کشی دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندالا یو مهم کا منڈر مڑ نہا کا سون گرفتار او یو ملگرائی چکم پر ارجلا یہاں و دموکینا پا تیشتاک شے بریالائی شا دغی ذرائی دا روش وال چو ارجلای کا منڈر فاروق زدرون او دے دوی ملگری بندیون طالبون دے جلال الدین حکانی نیٹ ورک سارا تعلق لاری چکم دے یوینا سرگندا سیمینا دے کتبی وزیرستان پلیارے دے سویلی وزیرستان ستر پندغولی وانتا را روان و ذرائی ویائی چو بندیون طالبون دے اسرار زوید زلی خان، رحیم گل زوید نورالم، عبید زوید بادر زمان، محسن زوید زرمک خان، گل محمد زوید شرازم، امیرالله زوید گلنار خان، حزب‌الله زوید نور اسلم خان، خان زلی خان زوید گل اختر خان پر نمونو پر جندلی شوی او دی پردلی پر ارجلی طالب نم معلوم شوی ندائی. زرائی دا هم وویل چه دی امنیتی فورس سرتیریو دی طالبانو دی گاڑی سرا، دے دوینا و اسلاح ہم پا قبضیک شے آخستی دا خود مشال ریجو بار بار پشتن باوجود ذرائی دے امنیتی فورسز دے زنی مالی زیان پا باریک شے حصہ ہم و نویل یادا دیوی چھ و جلائی فاروق زدرون دے آکانی نیٹ ورک پا افغانستان شے دے پکتیا پکتیکا مخشنی مهم کامانڈر مولا سنگین زدرون چکم پا کتبی وزیرستان شے بے آوابازا امریکایی جازونو دے کال دوا زرہ درلسم دے نہام میاشت پشپیجه می نیچه وشتلای و جلای او ده دغه دلی او ده دغو سیمو ده اوسانی کماندر بلال زدرون مرستیال کماندر او کشر ورور وان دا ده یادوی چه ده و جلی زدرون مشر ورور مولا سنگین پخپل جوندکش ده امریکی امنیتی فورسز یو سر تیرای نیولای بیولای او بیای ده خپلو پینزو ملگریو پا بدرکش خوشای کرای امریکانیانو تا حواله کرای وان سلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
او سمجھو خیبر پشتونخوا تھا خیبر پشتونخوا کی د بلدیاتی انتخابات لپاره تیاری روان دی خو په دې دوران کې مخالف ګوندونه او واکمن ګوند ترمنز اختلافات همسته خو پرون د خیبر پشتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې غوښتنه کوي بلدیاتی انتخابات د عدالت تر څارنې لاندې وسی زموږ همکار غلام غوس هم د اسمبلی د غونډې ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلی دی
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئی په دیرشمه را روانې بلدیاتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړي په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلیماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ذکر چې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې دی هغه ډایریکټینګ د پروینشل ګورنمنٹ لاندې دی آی کی وا بازه پاتو تا حکومت ته ایش ملادی کی دا زمونږه اعتراضات شته.
خود مخالف ګوندونو د دې وختنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن ګوندونو د دې وختنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې بلدیاتی ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف ورکړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي، نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو، به دا خبره دې ته به خوشحالیږو، ځکه چې د حکومت په کردار باندې به نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن دې نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پیش کړی دی کنه، حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د مئی په دیرشمه د را روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیې د سوري لاندې جمع کولی شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او هلته له هم په پاکستان کې د یمن په صورتحال باندې د حکومت او نورو سیاسي ګوندونو بحث مباحثه روانه ده. هم په دې ترڅ کې پرون د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو لوړپوړو چارواکو غونډه وشوه چې پکې د پوځ او د ولسي حکومت نمایندګان شامل وو. د هغه وروسته ده چې د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف په مشرۍ کې یو پلاوی سعودي عرب ته تللی و او هلته د سعودي مشرانو سره خبرې کړې وې. هغه دغه خبرې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړې دي. ریاض مسخیر په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یمن په صورت حال د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د زیارت په ماخام یو غونډه وشوه کومه چې تر څلورو ګڼټو جاری وه. غونډه کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر او د نورو نصربیره د درېواړو وسلوالو ځواکونو مشرانو هم ګډون لرلو. دې دوران د پنجاب وزیر اعلی څوک چې د وزیر اعظم د خصوصي استازي په حیث د یو اعلی پایې د پلاوي د مشر په حیث سعودي عرب ته تللی و، چارواکو ته د دغه سفر او هلته د سعودي عرب مشروالۍ سره شوی ملاقاتونو په هکله احوال تیر کړو. غونډه کې د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل د هغه قرارداد ستاینه هم وشوه چې پکې په حوثي باغیانو د تشدد ختمولو غږ شوی دی. د غونډې دوران پوځي او سیاسي مشروالۍ د سعودي عرب د سلامتۍ د عزم تکرار وکړو او وویل شو که هرمین شریفین ته څه قسمه خطره را ولاړه شوه، نو پاکستان به تر ټولو مخکې د دې د حفاظت لپاره ولاړ وي. د یمن په شخړه کې د پاکستان د کردار او د دې د ګټې تاوان په هکله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه زاید حسین نه تپوس وکړو، نو دوی وایي
زمونږ د پاره د دې هیڅ فائده نشته، بلکې ټول نقصان دی. زه فکر کوم چې په بنیادي توګه دا جنگ غلط دی او که فرض کا مونږ دې جنگ کې شامل شو نو زمونږ د پاره به د دې نه وتل ګران شي. او کوم صورتحال چې دا وخت منځنی ختیځ کې دی، پاکستان کې به د دې نه هم خراب حالات وي او مونږ هسې هم د ترخګرۍ سره مخیو. نو که پاکستان دې پردي جنگ ته ورغې نو دلته به زموږ په خپل ملک دننه د ترخګرۍ پیښې نورې هم زیاتې شي.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمان یو متفقه قرارداد پاس کړی و چې پکې حکومت ته یمن ته د پوځ نه لیږلو ویل شوی و. البته دغه دوران د سعودي عرب د سلامتۍ د حفاظت ژمنه شوې وه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو په اړه له ډېرې مودې راهیسې بحث روانو، خو بالاخره د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې یو داسې بل یا قانون او په متفقه توګه منظور کړي چې له مخې به اوس د ټولنیزې میډیا یا سوشل میډیا د لارې د کرکې خورولو یا ترهګرۍ خورولو مخنیوی کېږي. په دې اړه د سراج صحیح رپورټ اورو.
اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کې د زیارت په ورځ د انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه د کیپټن صفدر په مشرۍ کې وشوه چې پکې د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر مملکت انوشا رحمان هم ګډون لرلو. بل وړاندې کوونکي انوشا رحمان په دې موقع وویل چې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د یو داسې سخت قانون ضرورت محسوسېدو چې پکې په سوشل میډیا او نورو برقي آلاتو د ترخګرۍ مخنیوی ممکن شي. وزیر مملکت انوشا رحمان وویل چې د دې بل تر د انټرنیټ په ذریعہ ترهګرۍ کوونکو ته څوارلس کاله د بند او د 5 کروڑ روپیو د جرمانې سزا ورکول کیږي او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغوی ته به 1 کاله قید او د 1 کروڑ روپیو د جرمانې سزا ورکولی شي. دغه رنګ چا په انټرنیټ کرکه خورونکي تقریر وکړو نو هغه تن به 5 کاله د قید سزا تیروي او 1 کروڑ روپیو جرمانه به هم ورکوي او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسۍ په جرم کې به 3 کاله د بند سزا او د 500 روپیو جرمانه ادا کوي. نوموړی د یاد قانون په اړه زیاته کړه کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو هغوی ته به هم د دوو کالو د بند او د 15,00,000 روپیو جرمانې سزا ورکول کیږي او د دې سره سره کچا په سوشل میډیا غیر اخلاقي تصویر خپور کړو نو د هغوی لپاره 1 کال د بند او د 15,00,000 روپیو د جرمانې سزا ده. په دې موخه د انفارمیشن ټیکنالوژي اعلی چارواکو وویل چې د دې بل تر لاندې به د یوټیوب په شمول د ټولو سوشل میډیا کمپنیانو رجسټریشن ضروري شي او له دې وروسته به بیا دغه کمپنۍ د ناخوښه او کرکجن موادو لرې کولو پابند وي او دارنګ به له دې سره یوټیوب هم خلاص شي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نه د دې بل په اړه وپوښتل نو هغه وویل
نن سبا په دې فیلډ کې دومره ایڈوانسمنټ دی چې د پینټاګان او د ناسا او د ډېرو لویو ادارو چې کوم دي کړې شوي دي دا هغوی سایټونه نو دا خبرې خو کېږي د روانې دي. یو طرف ته به قانون جوړېږي بل طرف ته هیکرز چې کوم دي یا داسې خلک چې انټرسټ دي هغوی به خپله ایجنټه وړاندې کوي نه دا یو آن ګوینګ وار دی.
همداشان چې مشال ریډیو د یو بل قانوني چارو تجزیه کار اکبرالدین په دې حق له وپوښتل نو هغه وویل چې دا د حکومت ډېر ښه ګام دی خو د دې سره سره به موږ له ځوانانو اخلاقي تربیت هم کول پکار وي نو باید چې د اسکول کالج او یونیورسټیانو استادان هم دې لړکی خپل کردار ولوبوي. نوموړي زیاته کړه د قائم کمیټه د منظوري وروسته دا بل د منظوري او بحث لپاره قومي اسمبلی ته ولېږل شو. د کوم وروسته چې با سینټ ته لېږل شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوریده. خیبر پښتونخوا حکومت په دې وروستیو کې په هسپتالونو کې د بایومیټریک سیستم یا د ګوتو له لارې د حاضرۍ لګولو د ماشینانو په د څارنې لپاره یوه څانګه پرانستې وه او د شخصي هسپتالونو پر ځای په سرکاري هسپتالونو کې له ماسپښین وروسته او پی ډی یا د ناروغانو د کتلو په قانون باندې کار روان دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د څارنې څانګې د پرانستې په موقع وویل چې د دوی هدف د ډاکټرانو د حاضرۍ یقیني کولو سره سره د ناروغانو په اسانتیاو هم نظر ساتل دي. نور حال راته ځلاند یوسف زیرا کوي.
د خبری کانفرنس وروسته د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم سینیئر نائب صدر ډاکټر امیر تاج مشال ریډیو ته وویل چې که خیبر پښتونخوا حکومت په هسپتالونو کې په بایومیټریک سیستم یا د لاس د ګوتو له لارې د ډاکټرانو د حاضرې په مشینانو او ډاکټرانو باندې د څارنې په څانګې په اربونو روپۍ لګولو پر ځای که دغه پیسې په هسپتالونو کې ناروغانو ته په اسانتیاو ورکولو ولګول شي نو اولس ته به یې ډېره ګټه وي. او دا چې ډاکټران په سرکاري هسپتالونو کې خپل کار په سمه توګه کوي خو د اسانتیاو د نشټوالي له وجې اولس له سرکاري هسپتالونو نه خوشاله نه دی.
په کم کټ باندې صادر پوتی نو هغه جی مختلف د وینې رنگي سخاشوي ګندۍ چې کم کټي د هغه خپه ماتي هسپتال کې مالوچ نه دی. 500 روپیو سرنج لپاره موږ یو غریب کس ته چې دینو لس پیرې چکر ورکو مشینریانه سیټی سکین ایم آر آی دا ټول خراب دي نو موږ حکومت ته دا وایي بجای د دینه چې موږ د دینه یو سیاسي ناره جوړ کړو موږ وایي چې په دې باندې داسې کار وشي چې موږ ته زموږ را روان نسل ته او زموږ ټولو عوامو خویندو وروڼو ته د دینه څه پیدا ورسي.
د یاد تنظیم د اطلاعاتو سیکرتر ډاکټر سلمان وایي چې موجوده حکومت د صحت په څانګه کې د انقلابي بدلون ژمنه کړې وه خو په داسې کولو کې په بشپړه توګه ناکامه شوي دي او اوس د خپلې ناکامۍ پټولو لپاره د بایومیټریک سیستم د څارنې د څانګې او له ماسپښین وروسته په سرکاري هسپتالونو کې د ناروغانو د کتلو غوندې اعلانونو باندې اولس تیر باسي.
صرف جی اخبارونه ډک شوی دی په دو کالو کې چې مونږ دا وکړل او مونږ دا وکړل نور په هسپتال کې هیڅ سم نه دی شوی. اومغه حساب دې دم میډیکل سپرنټنډنټ نومه بدل کو هغه بدل کو نور نمونه دي چې بدلېږي اټینډنس دې چې هغه ولګي خو ډاکټر خو همیشه موجود و چا په دومره دماکو کې په جنگ کې چې 14 سالې وشو چا دا ګیله کړې ده چې پهلا ریچ کې ډاکټر نو دا ګیله هر څوک کوي چې یاره نه ټسټونه کېږي نه دوایان شته ډاکټر باندې چا ګیله نه ده کړې دی راغل هر شی ډاکټر ته واړو چې دا ډاکټران نه ځکه دا مسله ده.
د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر ګوهر وایي چې آی بی پی یا له ماسپښین وروسته په سرکاري هسپتالونو کې د ناروغانو کتلو فیصله ښه ګام دی خو هله چې په سرکاري هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره ځای وي.
تاسو انفراستراکچر نشته تاسو اوټي ټیبل نشته دي تاسو حکومت دلته بلډینګز نشته دي اته کې اوټي کیږي لکه څنګه ملګری خبره وکړه چې 12 نومبر اساس کې نو بیا موږ په دې کنډیشن کې ته څنګه نور پیشنټ ایډمټ کې ایکسټرا بیډز موږ واچو مریضان په ایکسټرا بیډز پراته زیر بند ځان ته کارتونه بارته نه راوړي نو په دې کنډیشنز کې ته څنګه ای بی پی لګول غواړي چې تاسو ځای نشته کیپیسټی نشته دي نو ته څنګه ای بی پی لګوي تاسو اول انفراستراکچر راوړه اول لیبورټری سیستم تم کا اول مټیریل راوړه نه پس ای بی پی لګو کوم غو بالکل په خوشحالي سره دا منو ایکسپټ کوي چې تاسو راځي چې نشته نو پیشنټ بچم ته موږ
د پېښور د دریو واړو غټو هسپتالونو ډاکټرانو د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دوی به په خپلو اندېښنو باندې د حکومت د قایله کولو کوشش کوي او کچرې حکومت په خپله فیصله ټینګ پاتې شو نو بیا به دوی په هسپتالونو کې په کار بندیز غور کوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم زو بلوچستان ته د بلوچستان کلاسی پلا په پیتیاو باتوزی کې لیکي له مرموزی ناروغي څخه د یو کور 15 ماشومان مړه شوي دي او دوه نور متاثره دي. د لیکلي وګړي وایي د ماشومان د شری له واکسینه ناروغه شوي خو ډاکټران بیا وایي د ماشومان د شری له واکسینه نه بلکې له زهرجنو خوړو مړه شوي دي. خدای نور ناصر په دې اړه ریپورت لري.
د کلاسی فلا له شار ختیج لورته د اویا کیلومتر په واټن په کلی پیتاو باتوزی کې له مرموز ناروغي د یو کور 15 ماشومان مړه شوي او دوه نور متاثر شوي دي چې د کوټه سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړي. د دغه کلی کلیوال تور پورې کوي چې د ماشومان د شری د مخنیوي د واکسین تر لګیدو وروسته ناروغ سو چې تر هغه وروسته یې لمړی د کلاسی فلا روغتون ته او وروسته یې کوټه ته منتقل کړل. شاباران دغه کلی یو کلیوال چې له دې ماشومان سره کوټه ته راغلي د ټلیفون پر کرښه یا مشال رادیو ته داسې وویل:
کور کې د کوشنیان دی یو کور دی د کوشنیان د وګړو متاثر شوی دی په داسې رقم بیماری برازل دی چې کای عمل او د لون توپ غوښني لونه یو ورته د قبضه اچو خپل چپل د کشور واده شکل اختیار کړي.
د شابران په خبره ډاکټرانو دوی ته ویلي چې د ماشومان د شری له واکسین نه بلکې له زهرجنو خوړو متاثر شوی. خود د په خبره دوی بیا هم له حکومت غوښتنه کوي چې د دې ماشومانو د مړینې پلټنې دی وسی. حالته د کلاسی فلا د سیول روغتون مشر ډاکټر داود جوګیزای هم وایي دوی ته داسې نشکاري چې ګواکې د ماشومان دي د شری له واکسینه ناروغ سیوي وي.
کوم دا ماشومان ته چې یو څه څه ده دا ماته نه معلومه ده چې زه شری له واکسینه زه خدي ولې چې دا ښنه چې دې په یو کور کې دا اساس دی دا نور په څه ده چې کې نه دي په یو کور کې نه نه دي نو دا ماته معلومه ده چې هغه ماټینګ دی هغه ماټینګ یې اکثره په پایزنینګ کې وي.
دا کلاسیفلا د کلی پیتاو باتوزی کلیوال وایي د دوی د ماشومان د شری د ناروغي زد له واکسینه متاثر سیوي. خو په بلوچستان صوبه کې چې له شری ناروغي د ژغورنې 12 ورځنی کمپاین د روان میاشتې له 14 نیټې پیل شوی تر اوسه له بلې هیڅ یوې سیمې داسې شکایت نه دی راغلی چې دا واکسین دی په ماشومانو بد لګیدلی وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي د زګډر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو تل دکې مونږ په خلک ریډیو ورو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندینګ وي درودري می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. د تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نساته خبرونو وروستۍ خبرې کړي اوري. نیمای ته را رسېدلی یو، په دومره نیمای کې دورته هم یو شمېر رپورټونه لرو. دا د افغانستان په اړه باندې رپورټونه دي، د ایران او امریکا ترمنځ تعلقات، د شمالي وزیرستان په اړه او د پاکستان او قبایلي سیمو په اړه نور رپورټونه هم دي. خو اوس 5:30 سوي دي و شاین بورینی ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د وخت مهم خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي ادعا کوي چې د حقانی شبکې یو مهم قماندان فاروق زدران وژلی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلیې د څار لاندې وشي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده. دا بلوچستان د کلاسه پلا په پیتاو باتوزه کلی کې له مرموز ناروغۍ څخه د یو کور 15 ماشومان مړه شوي او دوه نور اغیزمن شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ کې په یو امریکایي ډاکټر وسلوال برید غندلې او حکم یې کړی چې په برید کې ککړ کسان دې ونیول شي. دا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې یو غونډه شوې چې پکې د یمن په صورتحال غور وشو. غونډې ته د پنجاب وزیراعلی شهباز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر احوال تیر کړ. دا زربیزه عملیاتو په وخت د شک په بنیاد نیول شوی سلور وج بندیان نن پولیټیکل انتظامیه دا بی ګناه ثابت دي نو روس ته خوشی کړی دي. دغلته د وی جرګې ته د وینا په وخت قبایلی مشرانو غوښتنه کړې چې نیول شوی ټول بی ګناه کسان دي زر تر زر خوشی کړی شي. راپور نوایی د شی ملیشی شاوخوا درې زره عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې په دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي. د شام په حالاتو نظر لرونکې ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي دا لاره اوس هم په ځای پرته ده چې ایران په پوځي توګه د ایټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي.
شاهین بنری دورته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر لوستي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړې چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي جنرال راحیل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه هیوادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړې چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. ادارې ته جنرال راحیل شریف دا خبرې تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال راحیل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. نو پکار دی چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او دا شان قانون نافذ کوونکي ادارې هم نورې بیدارې شي چې دغه خلکو هسې شنډې کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته یې د خپل همپایا سره ولیدل. دې دوران په دواړخیزو تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. ادارې مخکې لیکي چې د سوړ جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړه کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولی شوی و پته ولګېده چې هغه هسی خبرې وي. ادارې زیاتوي چې یقینا د سوړ جنگ دوران پاکستان د امریکې سره ځکه ولاړ و چې د هلته نه مالی او تکنیکی مرستې کېدې. بل طرف ته روس د خپلو ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخ ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چې په کراچي کې د متحده کومېمنټ پر صدر دفتر چې چاپو څخه څرګندې شي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسوالو ډلو پر ضد د فیصله کونه کاروایي نیت کړی دی. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د رواني میاشتې په شلمه نیټه به د چین ولسمشر پاکستان ته سفر وکړي چې پکې به په پاکستان کې د شپږو څلوېښتو عربو ډالرو د بنیادي ډانچې توانایي او دفاعي پروژې پیل کوي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجد بابر اورو.
فارن پالیسی مجله په یوه مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په یولسمه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنټ په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1900 کال نه متحده قومي موومنټ او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداری قائمه کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو له امله شوي دي. یاد ښار کې د قلمګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کېږي. د مجلې په خبره د دې نمخ کې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي موومنټ باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اژانس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده او لیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژي جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو څلوېښتو عربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایۍ د پروژو پیل کوي. د اژانس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې په یو بل ګاونډي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغې دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید اژانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
او سم نړیوالو ریپورټونو ته راځو. د امریکا یو لوړ پوړي جرنال وایي د اټمي وسلو له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره لا هم فوجي انتخاب له منځه نه دی تللی. نوموړي دا خبر په داسې حال کې کړی چې روس پریکړه وکړه ایران ته د S-300 توغندوی پور کولو بندیز لري کړي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس جنرال مارټن ډمسي پرون په خبر کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې کړي چې جزئیات یې اجمل آند وړاندې کوي.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارټن ډمسي خبریالانو ته وویل هغه پوځي انتخاب چې زه یې په اړه د ولسمشر مننه کوم لا هم له منځه نه دی تللی. نوموړی لومړی ډیپلوماټیک هواری غواړي، خو که چیرې ډیپلوماسي ناکامه شي نو د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې پوځي انتخاب لا هم پر ځای دی. د امریکا د لوړ پوړي پوځي چارواکي زیاته کړه ایران ته د روسیې لخوا د توغندیو د دفاعي سیستم ورکول به د امریکا پر هغې پوځي وړتیا اغیز ونه کړي چې د اړتیا په وخت کې د ایران اتومي تاسیسات بمباري کړي. جنرال مارټن ډمسي وویل موږ د 2 کلونو راهیسې د هغه سیستم په وړتیا پوهیږو چې پر ایران پلورل کیږي او په خپلو ټولو پلانونو کې مو په دې اړه حساب کړی. له کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره پوځي اقدام نه دی رد کړی، خو د امریکا د پوز دال وړ پوړی چارواکی وار بیا د پوځي انتخاب مسله په داسې حال کې یادوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه له ایران سره د دې هیواد د اتومي لانجې د هواري په اړه یوې هوکړې ته ورسېدل. د دې هوکړې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه به پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه سستوي. ټاکل شوې ده چې دا هوکړه به د جون د میاشتې تر دیرشمې نېټې پورې په یو تړون بدل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې ایران ته د استرې سوت غونډیو له ورکړې د بندیز د لرې کولو مسله د تهران له دې تمایل سره وتړله چې غواړي خپل اټومي پروګرام پر سر د کلونو اوږده لانجه هواره کړي. نوموړي وویل دا مهال موږ د ایران د اتومي جنجال په هواري کې پرمختګ ګورو او دا مثبت پرمختګ دی. د ولسمشر پوتین په وینا له دې وروسته کوم دلیل نشته چې ایران ته دې د دې توغندیو په سپارلو بندیز همداسې وساتو. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر پر دې پریکړه چې ایران ته د استرې سوت غونډیو په سپارلو پر دې هیواد د روسیې لخوا د وسلو بندیز لرې کړ انتقاد کړی. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ایران ته د دې توغندیو سپارل په دې بندیزونو کې نه و شامل او اسرائیلو ته هم ګواښ نه پیښوي. پوتین وایي د توغندیو له دې سیستم څخه اسرائیلو ته ګواښ نشته، دا ډېره ځانګړې دفاعي وسله ده. همدارنګه موږ باور لرو هغه څه چې اوس په سیمه کې روان دي په ځانګړې توګه د یمن پیښې د دا ډول وسلو اکمالات د حالاتو د لا خرابۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. ولسمشر پوتین همدارنګه ټینګار وکړ چې هیواد په ملګرو ملتونو کې له خپلو نورو شریکانو سره یو ځای د ایران د اتومي پروګرام په اړه کار کوي. په عین حال کې پرون اروپایي ټولنې اعلان وکړ د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران به د اپریل په 22مه او 23مه نیټه په ویانا کې د تهران اتومي پروګرام یوه بله دوره خبرې اترې ترسره کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل رپورټ ترازو چې د افغانستان په اړه دی. د پاکستان د زموږ همکار احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی. وایي افغان حکومت وایي ولسمشر اشرف غنی د هیواد د دفاع مسؤلیت ته ژمن دی او ډېر ژر به د دفاع وزارت ته کاندید معرفي کړي. د دولت د ریاست ویاند د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دفاع وزارت او نورو تشو پوسټونو لپاره د کاندیدانو به د ملي اجماع او د هیواد ملي ګټو ته په پام سره معرفي کیږي. په دې هکله د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وایي ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د هغو په اړه د تصمیم نیولو بشپړ صلاحیت لري. ولسمشر په تیرو څو ورځو کې له دفاع وزارت پرته د نورو ټولو وزارتونو لپاره کاندیدان معرفي کړل. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دفاع وزارت ته د یو وړ کاندید معرفي کول د ولسمشر له لومړیتوبونو څخه دي.
سرقمندان اعلی قوای مسلح په سر د خپل امنیتي پوځونو د ملاتړ او د هغوی د تقسیم پوره صلاحیت لري او دغه کار د رئیس جمهور په لومړیتوب کې شامل.
ولسمشر د سترې محکمې او افغانستان بانک د ریاستونو او د لوی څارنوال پوستونو ته هم تر اوسه کاندیدان نه دي معرفي کړي، خو په داسې حال کې چې نام نه یو په دې وروستیو کې زور اخیستی د دفاع وزارت لپاره د کاندید مسله مهمه شوې ده. ښاغلی عابدی وایي دفاع وزارت او نورو څوکیو ته د کاندیدانو په غوره کولو کې د ولسمشر لپاره عمومي اجماع، د هیواد ګټې او د قانون درناوی درې مهم اصلونه دي.
او یو اجماع موجوده دي او دویم اصل د افغانستان او د افغانستان د خلکو ګټې دي او همدارنګه زموږ د نافذه قوانینو رعایت او مراعاتول دي. کله چې اجماع رامنځته شو او یو کلي توافق ته سره ورسېدو کاندید وزیر د وزارت دفاع لپاره او د نورو هغه پوستونو لپاره خالي دي ټول ته به معرفي کېږي او رئیس جمهور خپل تصمیم افغانستان ولس ته بیانوي.
د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د کاندید معرفي وروسته له هغه په یوه لنجه بدله شوه چې جنرال افضل لودین له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو او حتی د ناتایید شویو راپورونو له مخې د اجرایه رئیس او ولسمشر ترمنځ د دې موضوع پر سر لنجه شوې ده.
تک احمد تکلو. د پاکستان حکومت د 14 ډیګري لرونکي قابل زده کوونکو لپاره د یو کال یو پروګرام شروع کړی دی چې له مخې به بیروزګار ځوانانو ته تر یو کال پورې د روزګار موقع ورکول کېږي. مرکزي حکومت په وینا چې د پروګرام لاندې قابل خلک به هم سرکاري نوکری لپاره مخې ته راتللی سي. رابعه کرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وفاقی حکومت د شپاړسم پاس ډیګری لرونکي 500 سره زده کوونکو لپاره د یو کال انټرنشپ پروګرام د شروع کولو فیصله کړې ده. پاکستان وفاقی حکومت چې را روانو سو میاشتو کې به دا پروګرام شروع کوي، وایي چې د دې پروګرام مقصد بې روزګاره ځوانانو ته د روزګار ذریعې په سرکاري او غیر سرکاري شعبو کې ورکول دي. د وزیر اعظم د ځوانانو پروګرام د څانګې مطابق د دې پروګرام تر لاندې هر شپاړسم پاس زده کوونکي ته به هره میاشت 200 روپۍ ورکړی کیږي. د دې ترڅنګ د وزیر اعظم د ځوانانو د پروګرام لاندې د مدرسو زده کوونکو ته به هم 200 روپۍ او د قبایلي سیمو د مدرسو زده کوونکو ته به 300 روپۍ ورکړی کیږي. د هر زده کوونکي لپاره د یو کال انټرنشپ پروګرام په اړه د ملکن یونیورسټي زده کوونکي عمران وایي چې دا د حکومت لخوا بې روزګاره زده کوونکو لپاره یو ښه پروګرام دی. د په وینا چې دې سره به د ځوانانو اخراجات هم لږ پوره شي، خو پکار دا ده چې حکومت ورسره تکنیکي مرستې هم ورکړي.
تعلیم سره نور هم شوق پیدا شي، گزاره به وشي. خو د دې سره سره چې هغه ضرورتونه کوم چې سټوډنټ ته پکار وي، لکه فار ایگزامپل کوم ځای کې چې پروفیشنل یا ټیکنیکل ایجوکیشن ورکړي کېږي، پای کې هغه اکویپمنټ ورسره پکار وي کوم چې د هغې ضرورت وي.
یو بل زده کوونکی بلال میسود وایي چې داسې قسمه پروګرامونه پسمانده علاقو زده کوونکو لپاره پکار دي، او په دې کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې دا مواقع مستحق زده کوونکو ته ورسول شي.
بلوچستان د سند واټې باندې اعلان کړي او خاص کر فانا پکار دي چې فانا سټوډنټ لپاره چې کوم دی ګرانټ زبردست تکي اعلان وکړي، ولې چې دا کوم دی ګرانټ تاسو ته دغه واقعې چې کوم متاثرې پاکستان دی دا هغه خلک دي د فانا سټوډنټ دا زموږ خپل لکه موږ په قاعده پکې اپلیکیشن کړو 80% د پنجاب سټوډنټ پکې شوی. خو کله چې وزیر اعظم راځي وایي چې د پنجاب نه پکا پلان دی چې ټول پاکستان دی اصل د پنجاب نه دی، دا مسله پکې راځي چې دا
هم په دې اړه د پېښور یونیورسټي پروفیسر ډاکټر قبلا ایاز وایي چې داسې پروګرامونو د لارې زده کوونکي هنر زده کولی شي او بل د دې اخراجات پرې هم پوره کېدی شي.
دا خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې اوس پکار دي چې موږ محاسبین سټوډنټان چې کوم دي دوی ته صرف ډېر ترغیبات ورکړي چې په دې ترغیباتو باندې دوی هنر طرف ته راشي. ډېر خو ډېر ځکه چې اوس زموږ دا هغه چې کوم دي پکار دی اخراجات ډېر زیات شول او که لږ ډېر مالي تعاون په دې کې وشي نو پیدا به خامخي.
د وزیر اعظم د ځوانانو د پروګرام تر لاندې شپاړسم پاس هر زده کوونکي ته به تر یو کال پورې په متعلقه شعبو کې د روزګار موقع ملاویږي، او د وفاقي حکومت په وینا چې د دې پروګرام تر لاندې سرکاري نوکرو لپاره قابل خلک به هم مخې ته راځي.
رابعه اکرم خان و د پاکستان د څلور واړو صوبو آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان ځخه سره وخت د ټولو راغلي راغون شوي زمینداران لپاره په پېښور کې درې ورځنی تربیتي پروګرام پیل شوی دی. د دې پروګرام له مخې دغو زمینداران ته د کار کروندې نوې طریقې ورښودل کېږي. شبیر احمدجان په دې اړه له پېښور رپورټ لري.
پاکستان اکیډمی فار رورل ډیولپمنټ یا د کلیوالو سیمو د پرمختګ لپاره وفاقي تربیتي اداره کې د پاکستان د څلور واړو صوبو ګلګت بلتستان او کشمیر نه راغلي زمینداران لپاره درې ورځنی تربیتي غونډه روانه ده چې پکې د ټول ملک نه راغلي دغه زمینداران ته په نړیوال کچ د کر کروندې په میدان کې نوې ساینسي طریقو په خپله باندې تربیت او پوهه ورکړل کیږي. د دې علاوه چې د کر کروندې په میدان کې کمی سړنې په ملکی یا په نړیوال کچ روانې دي، د هغې نه هم دوی خبر کړي. د دغه تربیتي پروګرام مشر ډایرکټر ریسرچ فاروق شاه مشال لیډو ته په دې باب لویل
دي کې موږ د ټول پاکستان کسانان راغواړو او واړه کسانان دي کې غټ زمیندار بالکل دي دوی ته په نوې ټیکنیکس باندې چې په دنیا کې سن نوې ټیکنیکس په زمیندارا کې هغه دوی ته دلته باقاعده پریزنت کیږي په درو ورځو کې. بل فائدہ چې د سلورو سرو صوبو او آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کسان دلته درې ورځې یو هاسټل کې ووسی نو هغوی خپلو کې هم ډېر انټریکشن دي، دوی د یو بل نه هم ډېر زده کړه وکړي شي او ډفرنټ ټیکنیکس یو صبح کې استعمالېږي بله صبح کې نه ادا هغوی نه زده کړي فصلونه شیئر کړي تاسو طرف ته څه فصل لې زمونږ طرف ته څه فصل لې نو دوی هغه خپلو کې انټریکشن چې دی هغه مو ته ډېر فائدہ مند دی.
دغه تربیت لپاره راغلي د کوټې شین تحصیل بوستان نه یو زمیندار وایي چې داسې تربیتونه باید زمیندارانو لپاره بیا بیا وکړي شي ځکه چې نه یوازې دوی د نورو صوبو د زمینداری نه خبر شي بلکې په زمینداری کې د نوې سیړنې او طریقو نه هم دوی زده کړه ترلاسه کړي.
تربیت خو هر وخت د زمیندار لپاره ضروری دی چې ودته ورکول کېږي. د پیسټیساید استعمال دی مثال چې کم پیسټیساید موږ استعمال کړو هغه په دغه کې ممنوع دی په WTO په قوانین کې. ولی نن سبا خو د
د غلط استعمال چې پیسټسایډ هغه هغه مارکیټو ته لوړ شي د فصلونو لوړ شي کنزیومر شي نه خبره دي پیسټسایډ چا پر سپور باندې کړي کنه هغه کنزیومر نه دی خبر ذمہ دار نه دی خبر نو زار خورو په خلکو باندې کنه نو دا شی چې دی دا اجازه کړ چې موږ وکړو په مشکل شعور به پیدا شي
دغه ذمہ داران ته تربیت ورکوونکي په کار کاروند کې شلنکارا ڈاکٹر حسینہ وائی چې د زمیدارانو لپاره دا قسمه غونډه ډیره ګټوري وی
یو خدا ویر نسر سره دار چې زموږ زمیدارانو ته لګویر نو سوچي چې آیا ریسرچ سایت باندې ایکستنشن سایت باندې ریسرچ سره لګیا دي سر اپډیټس یا سر نوې سيزونه راځي لګیا دي بل دا چې موږ داسې ټایپ ګیدرینګ چې موږ کل کې نو مختلف ډپارټمنټس نه اغلی خلک د مختلف ایکسپیرینسز وکي شیرینګ پکې وشي لکه اوس چې کوم کنونشن شروع دین دی کې تر ټول پاکستان نه خلک راغلي دي چې نه دا هر چا خپل خپل پوینټ اف ویو نو چې کله هغه ډیسکشن کېږي کنه چې پته لګي لکه بینګ ریسرچ زماته پته لګي
د پام وړ ده چې دغه تربیت له راغلي زمینداران وایي چې د دې تربیت ترلاسه کولو وروسته به دوی په خپلو خپلو سیمو کې همدغه نوې طریقې په زمینداره کې عملي کوي او تمه یې څرګنده کړه چې اوس په دوی په لږ وخت کې ډېر او ښه پیداوار یقیني کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او سم یو بل رپورٹ ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت له خوا ځخه پروګرام چې د ګر آیا استاد یعنی کور ته راغلی استاد تر نامه لاندې کم کمپاین شروع کړی دی. د هغه پیل په سیدو شریف سوات کې هم سوی دی. د دې پروګرام لمخار ماشوم چې له سکول ځخه پاتې دی سکول ته به لیشل کېږي. په دې اړه د دې دستوري حال راته نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف ودودیا های سکول کې د تعلیم محکمې تر سوري لاندې د سیمې ماشومان سکولونو کې داخله مهم باقاعده پرانسته د یوې درنې دستورې سره وشوه چې پکې د محکمې تعلیم سره سره مرستیالو یو شمېر غیر دولتي ټولنو غړو برخه واغسته. دغه دستورې ته د سوات تعلیم محکمې مرستیال مشر ذوالفقار الملک وویل چې د سیمې ټول ماشومان سکولونو ته راوستل د دوی هدف دی.
مونگا دی پیرا چې کمنه محکمې تعلیم او استاد د جرګې په شکل باندې هر یو والدین ته کور په کور زو هغه ته دا خاص کوو چې د خپل بچی حق ادا کا د قوم حق ادا کوي او د بچی د روښانه مستقبل او د قوم د امن امان د پاره چې کوم دی دا خپل بچی سکول ته راوستي او استادان به دا لوس سره دا ماشوم دی سکول ته راولي.
د محکمه تعلیم زنانه څنګه مشران هم دغه دستوره کې موجود ول. د زنانه تعلیمی محکمه مشر شمیم په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ټول اے ایس ٹی او سرکل کې ټول په دې مهم کې روان دي او زمونږ د دې مهم چې کوم تھیم دی هغه د گھر آیا استاد یعنی زمونږ زنانه استادانې به ان شاء الله سکولونو کې به انرولمنت سیوا کوي او کور کور ته بزي او د میندې به پوهه کوي چې دې خپل واړه سکولونو ته راولي.
سوات کې یو شمېر غیر دولتي ټولنې لکه الف اعلان او رت فاونډیشن، ان سی ایچ ڈی، ایس آر ایس پی په دغه لړ کې د حکومتي ادارو سره ماشومان بیرته سکولونو ته راوستلو کې ملاتړ کوي. په دا اړه د اورت فاونډیشن ضلع سوات مشر نثار عالم وایي
دا یو ډېر ښه پلیټ فارم دی چې موږ په ایجوکیشن د انرولمنت کمپین کې داغي ډېره زیاته مرسته وکړو لکه څنګه چې موږ وایو چې مسائل او د دې ټولو حل پر امن او د خوشحال پاکستان واحد حل یو تعلیم یافته پاکستان دی. نو په دې وجه باندې موږ داغي سره یو او ان شاء الله داغي سره به یو.
په دغه موقع غیر دولتي ټولنو چې پکې الف اعلان شامل وو په حکومت تکونه وکړل چې سوات کې د یو شمېر سکولونو ودانۍ نشته ماشومانو ته لوی مشکلات دي بیا هم حکومت نور ماشومان سکولونو ته بیرته راولي. دغه سوال په جواب کې حکومتي غړي او د سوات د صوبایي اسمبلی رکن فضل حکیم خان وویل
بلډینګ جوړول څه حکمت نه دی ګوره د ماشومان نه د بوټي نه یو بهترین ګلاف اخیستل حکمت دی. ان شاء الله کوم ایجوکیشن ته چې نور کړی دی بای کې سیاسي دباو نه مرټ باندې کارو او ان شاء الله تعالی په دې پانس کال کې به موږ په ایجوکیشن نه پیل کړو چې خلافي کار کوو دا زموږ دوه موږ ځان ته ترتیب کړی.
د ګر آیا استاد دستوري وروسته په ګډه استادانو او نور ګډون کوونکو د ماشومانو سکولونو ته راوستلو په اړه یون هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دی نیشن ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عضب نومي عملیات په آخري پړاو کې دی. د دې سیمې خلک چې بې کوره خپلې او خپلو سیمو ته د ستنېدو خواهش لري. د پولیټیکل انتظامي او امنیتي ادارو لخوا د یوې نوې لوازنامې اعلانولو لا نور هم مایوسه کړي دي. زموږ همکار منور شاه درته د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجه خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د تیرې میاشتې د دیرشمې نیټې راهیسې خپلو کورونو ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوي، خو په دې مقام پولیټیکل انتظامیې او امنیتي ادارو د شمالي وزیرستان د ټولنیزې لوزنامې 2015 کال په نوم یوه معاهده اعلان کړه چې د سیمې په خلکو کې یې یو شمېر اندېښنې راپورته کړي دي. په دې هکله دی نیشن ورځپاڼې د محسن داود لیکل شوي یوه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د هر څه نه اول خو د دې سیمې خلک د تېرې یوې لسیزې راهیسې بدامنۍ ځپلي او وخت په وخت ورته د وسلوالو او پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي، او دا په اخر کې خو د سیمې نه کډې کولو ته مجبور شو. بیا د کډوالو د واپسۍ عمل کې هم یو شمېر ستونزې دي، یعنې د کومو سیمو نه چې ډېر لږ شمېر خلک بې کوره شوي وو اول د هغوی د ستنولو کار شروع شو، د کومو سیمو نه چې ډېر زیات خلک بې کوره شوي د هغوی د ستنېدلو عمل به تر ټولو اخیري ترسره کیږي. محسن داول لیکي چې د دې دومره مشکلاتو تر څنګه د کډوالو لپاره یو نوی ازمیښت هغه مهال شروع شو چې پولیټیکل انتظامیې او امنیتي ادارو په یوه نوې لوزنامه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه د وفادارۍ د سوګند پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي چې د دې سیمې خلک لا د وړاندې نه د اف سي آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس د هغې نه هم په سختو شرایطو باندې ورسره حکومت نوې لوزنامه کول غواړي، کومه چې د بنیادي انساني حقونو سره سمون نه خوري. د لیکوال په وینا د دې لوزنامې څلور برخې دي چې په اولنۍ کې یې د ریاست ذمهوارۍ، دویمه کې د ځایي خلکو ذمهوارۍ، دریمه کې د دې ذمهواریو د عملي کولو طریقه کار، او په اخیرۍ برخه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه په دې د عمل کولو د سوګند غوښتنه شوې ده. لیکوال وایي چې دا ډېره ناروا ده چې د اف سي آر قانون لاندې تر 18 کلونو راهیسې اوسېدو باوجود هم د دې خلکو نه د وفادارۍ د سوګند غوښتنه کیږي. محسن داول وایي چې د ځایي خلکو په ذمهواریو کې په بنیادي توګه د سیمې د امنیت ټولې ذمهوارۍ شاملې دي چې د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. اول خو د دې سیمې حالات د پخوانه ډېر بدل شوي دي، جرګه چې په قبایلي سیمو کې به یې د هر ډول لوزنامې او جوړجاړي عملي کولو لپاره هلې ځلې کولې، په تیرو لسو کلونو کې وسلوالو دومره ځپلې چې اوس یې وجود د نشت برابر دی. بیا قبایلي خلکو چې به د وسلوالو خلاف کومې لښکرې کولې، د هغې مشران هم معلومو او نامعلومو لوالو یو په یو ختم کړي. لیکوال وایي مناسبه خبره دا ده چې د امنیت ذمہواری ریاست په خپل تر سره کړي، او د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره نه یوازې د اوسنۍ لوزنامه بیرته واخلي، بلکې د اف سي آر قانون هم په 20مه پیړۍ کې نور د چلیدلو قابل نه دی. پکار دی چې ریاست او حکومت په دې سیمو کې سیاسي، اقتصادي او تعلیمی پرمختګ لپاره کار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبري غړي وروستۍ شیبو تر رسیدلیو شاین بونیری ته باور ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي دا کوي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران یې وژلی دی. فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل شوی مهم کمانډان مولا سنگین نور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یادې شبکې مرستیال کمانډانو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات د دې تر څار لاندې وشي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده. د بلوچستان د کلا سیف الله په پیتاو باتوزه کلي کې له مرموزې ناروغۍ څخه یو کور 15 ماشومان مړه شوي او دوه نور اغېزمن شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ کې په یو امریکایي ډاکټر او استبال برید غندلې حکم یې کړی دی چې په برید کې ککړ کسان دې ونیول شي. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې یو غونډه شوې چې پکې د یمن په صورتحال غور وشو. غونډې ته د پنجاب وزیر الله شهباز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر احوال تیر کړ. د ضرب اعظم عملیاتو په وخت د شک په بنیاد نیول شوي 24 بندیان نن پولیټیکل انتظامیې د بېګناه ثابتېدو نه وروسته خوشي کړي دي. د اوتمنځۍ مشرانو جرګې غوښتنه کړې ده چې نیول شوي ټول بېګناه کسان دې زر تر زره خوشې کړي شي. راپور نوایي د شیا ملیشی شاوخوا 3000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې په دې ښار د داعش د وسلوالو د برید مخه ونیسي. د شام په حالات نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي دا لاره اوس هم په ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ایټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبر وو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي او موږ دې ته په ټولو پلانونو کې حساب کړی.
خبرونه لنډیزمو له شاهین بنیر څخه واورېدی. تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې نه ساته خبرونې دي. تاسو کولای شئ چې دا تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام هم واوري او په فیسبوک باندې هم د دې په اړه باندې دا رپورټونه او ویډیوګانې او سره تصویرونه هم کتلای شئ. د نن ورځې دغه خبرونې پر دې ځای باندې پای ته رسو. که تاسو هم په دې څه پات شوئ پوره په شپږ بجې باندې ډیوه راډیو اورېدلی شئ. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.